تیر کال د دې ولایت په کچا څخه باندې څلوېغ تنه شات تولید شوي وو، خو سږ کال په دغه ولایت کې د آب هوا خرابوالي له کبله څخه باندې شل تنه شات تولید شوي دي.
د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچیو مشره ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیلنی، د عکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو څخه تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
یوه شرکت اعلان کړی چې د کورونا پر ضد دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. نور تفصیل له اسمت څاروانه.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1500 داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې نیوي بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمني له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره لدی چې د واکسینونو بریالیو از میشتونو هیلی غوړولی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت ته اړتیا ده.
او په تلو تلو کې اجمل ان په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی: ټرمپ خپلې دندې له پای ته رسېدو مخکې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره شرایط برابروي. د لیکنې په وینا د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په هغه څه کې چې د وزارت کارکوونکو ته د نوموړي لومړنی پیغام بلل شوی دی، دې ته اشاره کړې چې ممکن امر ورته وشي چې د افغانستان څخه د پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو څارنه وکړي. ټرمپ د اکتوبر په 9 نیټه ویلي و غواړي د کرسمس تر جشن پورې امریکایي سرتیری کورتستان شي. میلر چې خپل هم مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی و لیکلي: جګړې اوږدې دي او ډېره قرباني ورکړې، ډېر خلک له جګړې ستړي شوي او خپل هم یو له دوی څخه دی. میلر د دفاع وزارت کارکوونکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د همیشنیو جګړو پلوي نه دی او دا چې داسې یو څه یې د دریځ مخالف دي. نوموړي زیاته کړې چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې میلر په دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې او القاعده شبکه تر اوسه له منځه نه ده تللې، خو په وضاحت یې نه دي ویلي چې آیا د القاعده شبکې موجودیت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا لري او که نه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې او پکې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغه اندېښنې راخیستې چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته لري. ورځپاڼې د جواد په نوم د یو ځوان رب سندرغاړي یادونه کړې چې له خپلو دوستانو سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. د ورځپاڼې په وینا د 22 کلن جواد چې د پوهنتون یو محصل دی او د ده د دوستانو چې د عمر یوه لویه برخه یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور کې تېره کړې، ژوند تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخ دي. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت د ځوانانو ته ډېرې کمې ازادۍ ورکړي، خو ګڼ شمېر یې اندېښنه لري چې دا به یې هم له لاسه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان هغه نسل چې د جګړو او په بازارونو کې د انتحاري بریدونو شاهد و، هیله لري چې امریکایي سرتیري په یو داسې وخت کې له افغانستان نه کډې وتړي چې طالبانو او افغان حکومت سوله کړي وي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د حکومت لویدیځو ملاتړو بیا بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره به ودرېږي او پرې به نږدي چې دا هېواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندرباغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، او هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې له جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده سندرغړی مې متوجې کیدل او تاسو د ډیر منور تاسو زما خپل زما تاسو یې
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هیڅ د چمبي په هنر باندې اسه आवाज بچو هغه ما ویلې او جړل بمې ما هغه مسله سپکې ده.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سیور واړه د چنار لمنځه ژغ راته.
او په وریښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لترخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوال ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی، او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بیلابیل لاملونه ولري، خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي راتلونکي له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د نو نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوه باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوه و او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړ ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې د غباغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخواني کافرستان رب النوه و. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو زی څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دی، غوزان دی، انار دی، او دغه سلیکشن لشن د املوکان دی. څه کال د انار خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو. خو د پونځ دورې تر بونی پورې ټول د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواري سره دیاله سره د 14 ورځې موږ ناغه لرو. موږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګېدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حسک کمر څخه لاندې غورځول کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي. دا هغه ځای نه خلک کته ارتوله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښت. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکي به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر اشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والې باندې هم د ولس په څیر له مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاصه پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل مېلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو سبې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو، ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې را پیل شوې.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8000 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو ویشل دي، یو د آزادې مطالعې دي، یو د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. د کتابونه خو مختلف نوي هم پکشي کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی یو کتابتون کې موږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړي موږ کتابتون کې موږ
لکه تاسو چې وویل چې کله مو کتابونه راټول کړه او کتابتون جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خولې کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانېدلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ کړو. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړ چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی، چې په پارسي کې صلح ورته وایي، یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه، او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی، او دغه الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده، سولې یو شاد ضرورت دی، او افغانان سولې ته ضرورت لري، او د سولې کلمې سره مینم لري، او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سره لیدنه کوي، د مختلفو ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا، هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري، تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي، او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټا ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي، او بیا یو رجسټریشن فارم لرو چې هر څوک راځي هر کتاب وړي د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د ده نوم لیکو، ادرس یې لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړه دا لیکو، هم د کتاب ده هم د نوموړي شخص ته هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره دی، د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د ده نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی. بیرته
خلک معمولا کوم ډول کتابونه ډېر مطالعه کوي؟
ځوانان ډېر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کې، خو بیا فرق لري. بعضې ملګري په مختلفو پوهنځیو کې وي، هغه بیا هغه خپل د رشتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یوه عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې پټاو کیږي، په پاتیا ادیرا جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پرېښي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی، او د مطالعې دپاره پراخه شنه ساحه لري، او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی، او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې دپاره مو د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې ده. عام خاص کولای سي راسي کتاب ووایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي، او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحي مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو، او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه، ژوندی اوسئ چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړئ. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډېر مبتذله شاعري انتخابي، او موسیقي ډېره هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلې. ولې دغه زموږ موسیقي همداسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب، دلته مسالې دوی دي. یو ګناه د ولستا، او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خپل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. ځکه که ولس خوښیار وای، ولس پوهېدلی په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس دولس خوشاو کې په دا خپل سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا هم یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي، هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم، نو هغه ورته موسیقي هم برخه جوړوي. او بله، موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل هغه ته څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غلسم متوجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
خا همدغه ځکه زه یو بل پوښتنه کوم، زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډیر یادی، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر لدی سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډیر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډیرې بیلګې لرو. زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي، دا بیل کو خلکو ته ښکار کو چې را دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېر پرمختللی سوشل میډیا او دا کمی چې زموږ رسنۍ دي دا کار کولای شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغړې به جواز به سره وته ویشته سندرې شیر به چخنه ورته ویدا شرم بوه موسیقي به چروغه نه ورته ویشته بخي حتی بخي به پرې خودونه بغزه کی. نو د کار سندرغړې او څو نفر او څو سړی چې غو بسندرې ویلې غو خند الله وسم پرندې پاتې اما زير خدای بخي ساده ول میر او سب سرانګو دا لوی لوی سندرغړې یو سم پاتې دا د ور برکت پاتې چلته هغه خواري وکړه. یو فلک مثال که زه نه پوهیږم مان یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه د خبرونې ته زما ډېر شوق د ډېر می غواړم چې ستاسو خبرونې لارې خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولرې او ماته یو چې ناته د دې معیار سره. نو په دې صورت کې به سندرغړې زحمت وباسي، دلته ښه او خراب سره معلومیږي، خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې.
څنګه په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي، مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړي، دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شهره دا لار دې درسته نه ده، دا سمه کړه، دا سې لار
ولنيسته موږ په بیا په پوره پیمانه خلک لرو، دا سې یو دوه درې نه چې خړې خلک لرو، خو دا ستان دکان کچیر ته ورشي هغه سره کې دي، ځکه موسیقي خو وخت غواړي، موسیقي حوصله غواړي، موسیقي ریاضت غواړي. مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو، د پوره برې لرو، نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی بر اورده کولای شي، مونږ ته لار خودلې شي په موسیقي کې نیغه او سما او احساس دي در د موسیقي.
خا ما سره یو پوښتنه ده، د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي، کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي، یو راپور ته شوی چېرې دغه ځای کې غلطي وه، دغه ځای کې مشکل و، مقالې پلي کې دا شان کوي. زموږ هنرمندان هم داسې کوي، کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلې، راځي په دې کره کتنه کوي چې ښې ویلې که خرابې ویلې، داسې کله کوم دا کار شوی؟
داسې کله نه دي شوي، ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغاړو درو، نو زه نه پوهیږم چې دغه اتحادي رئیس څوک دی او هغه اتحادي ته کار څوک کوي، او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري، ځکه مشکل د بر نه دی. که دلته د زموږ وزارت چې کوم دی، که چېرته په دې پسې لګرڼۍ اچولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده، څه خبره ده، سندرغړی مې متوجه کېدل، او تاسو ډېر مننه تاسو زما خپله زما تاسو خبرخي خبر ته متوجه هم کړم. دا کار به انشاءالله موږ په خپله پیل کړو په لنډ وخت کې، او دا به ډېر اصلاحات منځ ته راولي، او دا هم د دې مشکل چاره کېدلی شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو ښه څه وړاندې
کړي، بیا خلک نقد پرې وکړي، د هغه وروسته بیا وړاندې شي، دا به ډېر خوندور. همدې کې یو بله پوښتنه کوم، دا خو درسته ده تاسو مخکې د یوې ټولنې یادونه وکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې عادي د لپاره جوړې شوې دي، آیا داسې ټولنې هم شته؟ په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نشته؟
نه نه نه، ما تر اوسه نه دلتلی، ځکه زه کوای خو زه به چا دعوت کړم، زه به ورغوښته به چې که ته خبر نه یې نو خبر شه، موږ دلته لګیا یو کار کوو، زحمت وباسو، تاسو راسره شئ. ما له تر اوسه داسې څه نه دلتلی، خو که دا خبرې جوړې شي او دا مشران یا پتیسوانا کې دا فکری ځوانو راټول شي، دا کار په مخ واچوي، دا خو دا ډېر لوی کار وکړي، لوی بدلون راوړي.
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه؟
بالکل بالکل، تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی، هم استاد دی پکې، مطلب شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي، ته دوی رشته دغه تمبور دغه د سیتار دی، نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري، او کار کې فعالیت کړي دی ولا کې نو بالکل شته غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو په
هر یو شته تبله شته په ام دوی په خپل دي استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد تنبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل محمد دادا جی بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرید شي ټارت شي
څومګان هنرمندان په دې بیان پويږي
محمد دادا هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګوره لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم لیکي هغه گئی اگر باب هم غول شي هغه شپله هم غول شي زکه هغه ته لار معلومه ده هغه ته نوټشن معلوم ده او ته محمد دادا موږ خو بدبختی په دې کې د چې پکلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور ګری ګاړ کو
او بس تلته یو څور
بس ما بس کل لایف کې مخ مخ شنو بیا د کار
بیا مشکل سره کار نه و د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي چې د شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پویږي یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څوک ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې شاعري سره لري کوشي مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوي شي نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه وي په خپل نه پويږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لري هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کزه موږ ډېر موږ یو کمپاین روان کړی د کتاب لوستنه نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغاړې متوجه شي ځکه د سندرغاړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه د جناب استاد په شپه ورځ کې تقاضا اقل چې هیڅ دی چې بخي کوم مطالعه وکم یو لصفه مطالعه وکم
او د نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دی مطالعه موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته وایي چې خوشحال خټک پیژنې نو وایي چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني ستا هنر یې اوریدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي او همدا اوس موږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز و
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوریو کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مینځ کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داسې ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې راځي کله دي پریوتو زه زمور پریوتم نو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر راځي زه راکړه چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کې راشه نو بیا موږ سره ورو متوجه شو شاو موږ به سب دل وسط سندره مشترک شه دي سندره دا ټول انسان مشترک
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه به څوک
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم رحما څوک دي هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري دي ځکه به دا غیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی لوی شاعران سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کاروان سره ناستو کی لایق سپتور شي جلان صاحب ته ورشي، داسې عبدالله رفیع صاحب سره کیناستې پاستی وکړي، نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښي. نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي. انشاءالله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکړي، دوی به د کامیابۍ هغه پورته ختلي.
ډېره مننه. شکر.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تاسی با لچمبی یا دایره سره خامخا آشنا یی. د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبی ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځوابوي.
فنکار قدر من اردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی حقاله ده چه لرغون زمانی سخ را پاتی ده. پا لومره که با پاره بو که زینو نارینه بو چمبا ده غویی، وزه، حسی او زینو نورو حیواناتو لپوستکو سخ جوره وله. بیا با ده پاخه عمر میرمنو ده خاده پا مراسمو او میلو که وحله. سندری و سرویلی او زوانو انجونو با اتانور تکاوه. روس بیا د چمبه کارول پیاوش میر نور هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پایل کې د دایره یا چمبه پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پانتون د ادبیات استاد عرفان الله احمد زئی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چې کاریږي هغه چمبه ده، د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې د وړي نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده، پکتیا په ډاګو کې که نه. نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ او عالي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا و ذهن آراموون که یا پا مخبر گوشنواز آوازون غوگون نازوی. پا چمبه وحلو که فیزیکی قوت دیر رول لری. کوچیان هغه کسان دی چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
مثال ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي، خاصتا د کوچیانو رواج ده. کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري، لس پنځلس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به و لوغو به اتڼونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم او ما اولین شی چې و مچی شه د ما غلطی ما چمبه واخیسته او د چمبه په هله باندې راسه आवाज به چې واغه ما ویلی او جړل به می ما بغا مسله سپکې دي او چمبه به وکړه بس راسه ساسا چې د بدلو مسله ذات رب بچ ویلی کوم لنډي و می سیا چولم یا کوم می سې چې می چې ویلی بس فکر به مسله بدله ده ډیره به خوښیږي
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلي دي ورته غواک شي
نوم یې والی جان جاربات اوسیدونکی یم په خوا چې به کلي کور نه کې ښځې چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی نه ساده پوستکی به بس اتې غوندي و نور موږ څه شی نه دي لیدلي
احمد میم د لغمان ولایتم دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دیندي فلم واره کوسونه په باندې دي تر څو کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خوبو خوبو سم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړیدل سره کم ته وکنه
نو محمد عارف د غزنده ولایت ما مخره هغه ګردي ګردي وړې دایره نه دی ما که د وړې وړې انجنیر باندې لوبه کوي د دې نه پورته به نور چې نه دی
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومبو سوځاله سوری سوری وو حاجی لاس پر تیر کړ
شکر مرمه خونه دی پورې وتلی
د کړکی په کونجونو کې ماته آینه پر امسا پورې وهله کرنګ کړنګ سو له بهرې د کوټې منست سرور هیسته کړ کوټه تک تور ښکارېده دیوالونه لوګي وهلي وو د مرغۍ چغا په خود کړ مخې پسې ورواړوه د چنار لمنځه ژغ راته د ونی پورته څنګه غوڅه سوي وې د په مرغۍ پسې کتل چې څو پاده پسې ډزې سوې مرغۍ غلس وکوال وته د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی سلواغه یې نه وه تسمش کېدلې وه څرخې وڅرخوه د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشه ولاړی وی کوڅه ته تیر سو د گاونډی له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګیدې په منډه خپل کور ته ننوتل حاجی له ځان سره وبړنیده
بیرته به څنګه کډه کوم
امسای ولګولا سره ټیټ واچاو ورو ورو د تشې کوڅې کوز سره روان سو د دوی سیمه امن سوی وه خو حاجی تر ژبې لاندې همدا خبره کوله
ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم ښار کې به کرایه څنګه ورکوم
صبح د هارون باچالونم سرخه مخاشنای هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه پښتو موسیقي کړي هغه تل هڅه کړي چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي د ورېښمین خیال په نننې برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو
ریشمین خیال.
आज हमारी उम्र बढ़ा